د سهار لس بجی شوری دن کو د مشال ریډیو په دې دوه مګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اوري.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي، او د امریکا دفاع وزیر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د چهارشنبه په ورځ ماښام له ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې وویل سو چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا عمر په پاکستان کې په مرموز ډول وژل شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د بیگا مشال ریډیو ته وویل
ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړ و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی، او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبانو لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رای اچولو لړۍ پیل شوې ده، کومه چې به د مازیګر تر 5 بجو دوام لري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیتي ټاکنو له دې کبله بیرته ترسره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پورې کړي وو. د ټاکنو د دې بهیر په اړه د مشال ریډیو په نورو خپرونو کې تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیل راهیسې له پولیسو سره په مشکوکه ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازیګر له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوې دي.
لهغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوي دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 800 زیات کسان وژل شول. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې، نو دوی مجبوره شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
زهرا یوسف پر حکومت او امنیتي ادارو ژغ وکړ چې د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ پولیس یو چې لوړپوړي چارواکي دا خبره رد کړه چې ګواکې پولیس بې ګناه خلک وژني او یا دا چې عملیات مشکوکه یا غیر شفاف دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي. دا خبره د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد د سې شنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. حاجي دین محمد د دې خبرو اترو د ایجنډا په اړه وویل
در مجموع اثر ما او موضوع من شدن جنگ است.
په دې خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده.
خو طالبانو نن پر خپل انګلیسي ویبپاڼه لیکلي چې دوی د دې خبرو اترو په دویم پړاو لسره خبر نه دي. د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی. سپینه مانی وای دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موخه لري. ریجرز خبري ایجنسی لیکي چې د سپینه مانی یو ویاند اریک شولټر د چهارشنبه په ورځ نوښته په واشنگټن کې خبريالان ته ویل طالبان کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي. اریک وویل چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا عمر هم د مړینې په اړه خپاره شوي رپورټونه د اعتبار وړ دي، خو هغه په دې اړه نور څه ونه ویل. امریکا د ملا عمر په لټه کې وه او د هغه د نیولو لپاره یې $10 میلیونه جایزه هم اعلان کړې وه. د امریکا دفاع وزیر ایشتن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. ایشتن کارټر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. ایشتن کارټر ویلي که چیرې ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک دا اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولیږو. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر ارنست مونیز او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډیمسي هم ګډون درلود. مارټن ډیمسي وویل له ایران سره سوی تړون دا هیواد د اټمي وسلو له جوړولو راګرځوي، خو په سیمه کې د ایران د منفي کړنو په اړه اندېښنې نه لري کوي. د امریکا کانګرس د روان کال د سپتمبر تر 19 نیټې وخت لري چې له ایران سره د سوی اټمي تړون جاج واخلي. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان او د سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړی شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم مازیګر 6:30 بجې د سریلانکا په کولمبو میدان کې پیل شي. پاکستان تر دې وړاندې د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 ګټلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په خبرونه کې اوري د افغانستان د ولسمشر دفتر هغه خبرونه په رسمي توګه تایید کړل چې پرون د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه خبره شول. د امریکا په یوه څېړنیزې اداره کې د افغانستان او پاکستان د چارو یو پوه وایي طالبان ښایي د یوه نوي مشر د ټاکلو په خبره زیات تمرکز
وکړي.
نن د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د بلدیاتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنو پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې له شفافیت کار نه اخیستل کیږي.
انکاؤنٹر کلنگ بہت بڑھ رہی ہیں کراچی میں، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
او د کورم ایجنسی د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان وایي کلونه وشول چې حکومت تنخواګانې نه دي ورکړي.
امیدونه ختم شو، نن کولاویږي سبا کولاویږي او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو، خپل بچانو مس یقین نه کوي د بابا جان تنخواه وکړه کولایږي.
د تاریخ پاڼه 19 پروگرام هم اوري هیله دال مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو د افغانستان جمهوریت ریاست پرون چار شنبه د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. په دې اړه جزئیات اورو د فرشته جلال زئی په رپورت کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګند ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقی پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقی د افغان او طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په ورختون کې بستر و. هغه ناجوړه و او مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د 2 کلونو او 4 میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقی وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
مورد مرگ مولا محمد عمر
موږ مخکې د خپل استخباراتي معلوماتو پر اساس خبرو چې مولا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسی جرګې سره هم شریک کړی وو. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د مولا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلاټه کیو او د هغه د منډلو لپاره $10 میلیون جایزه اعلان کړې و. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتز پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل:
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د مولا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو، خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د مولا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC ټلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې مولا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس، د سوجو او د زړه ناروغي هم درلوده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د افغان طالبانو مشر مولا محمد عمر په مرموز ډول مړ شوی دی. دا چې د نوموړي د مړینې خبر خپرېده به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر روانو هڅو څه اغیز ولري، چارواکي او د سیاسي چارو پوهان یې په اړه ضد او نقیزې څرګندونه کوي. بیا هم د فرشتې جلال زئ په رپورټ کې اورو.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبري وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د مولا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات و جوه طلبی او قدرت طلبی
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي او د جاه طلبی او قدرت طلبی فضا خوره شوی و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلی چې له پاکستانه د مولا عمر د مړینې د خبر خبرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپل منځي خبرو وخت را رسیدلی دی. د یونامه ویاند دومونیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام تاسې ولوست. موږ دې پام کوو چې د مولا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خبريږي او دا مسله خپل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسیدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او هغه شرایط او امکانات غور وکي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سولې کې د ژوند امکانات برابر ولای شي. خو د واشنگټن په وډرو ولسن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکو مايكل کوګل منوایي چې د مولا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبري بریالي شي. د کوګل من په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د مولا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسوي.
The
Afghan government has now said that مولا محمد عمر سو کاله مخکې مړ شوی دی. ولی دا خبر د سولې د مذاکرو تر پایل مخکې اعلان نشو. ولی تیر کال دا خبر اعلان نشو. ولی اوس دا خبر وشو. په دې کې شک نشته چې د مولا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېر ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشټوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شای ډېر خونړای وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولای شي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خبر شوی خبر پانه چې پرون د مولا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وای چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې لټولو مخالف او ډلو غشتنه سوي چې لدی موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکو مايك کوګلمن لدی سره مخالف دی او وای چې د مولا عمر مړینه به د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ کړکیچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than
the Google Manwai ز فکر کوم چې طالبان به اوس تر هر څه زیات د خپل نوی مشر په ټاکلو غور کوي. د دوی تمرکز به د نوی مشر پر غوراوي وي او زه نه پوهیږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبري څنګه پر مخ وړاندې شي. کوګل منوای سره لدی چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خبر شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دویم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربند اعلان شي او د سولې خبرې په یو پروسه بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی پلاوی مشر او د سولې عالي شورا غړي حاجی دین محمد د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې دغه خبرې به د جمعې پر ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود ووسی. تفصیل له کابله د اجمل تورمان پر رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامدار بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی پلاوی مشر او د سولې شورا غړی حاجی دین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربن اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یو پروسه بدل شي. خغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
پټوله کې زمونږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده. د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامدار پروسې ته تلل ترڅو د ستونزو لارې ولټوو، دا به زمونږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
ښاغلي دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقاني شبکې او کویټي شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وطنوال طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزې میاشتې په 9 د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لومړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلي او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ رادیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یو لوی لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نور غړو د تسلط ښکارندوی وي.
اگر طالبان راستي هم
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. یو دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یو لوی لسته راوړنه وي، او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
لکابل زمون خبريال اجمل تورمان او د پاکستان ډان ورسپانه د هغه هواد دی امنیتی چارواکي لخلي لیکي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو به د جمعې پر ورځ د پاکستان په مری خارګوټي کې وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالی شورا امکان څرګند کړو چې خای دغه مذاکرات په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
ډان ورسپانه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری شارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې شایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسیدو هیلې تړل شوې دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد ته مکوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر 9 د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری شارګوټي کې خبرې اترې شوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالی شورا ویاند مولوی شهزاده شاید تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړیو چې شاید د دوم پړاو خبري په چین کې وسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان سره اړیکې به شک چوه
ډیر سخت روان کیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، نن د خیبر پختونخوا په 1500 ضلعو کې د بلدیاتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. دا چې دغه ټاکنې په کومو سیمو کې کیږي او د امنیت لپاره حکومت کوم ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان په تیر خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
دا خیبر پختونخوا په 1500 ضلعو کې چې پکې پیښور، نوخار، چارسده، مردان، سوابه او دغسې کرک، ډیخان او بیا نور ضلع دي، هغې کې دغه نن ټاکنې چې کېږي هغه پیل شوي دي. د سهار 8 بجو نه د پیښور کې چې زه کوم پولنګ سټېشنو ته لاړم، په پیښور کې یو کم 1.5 پولنګ سټېشن دي چې هلته به دغه ټاکنې کېږي، او بیا په نوخار کې 8 پولنګ سټېشن دي، دغه شان په مردان کې 2. نو د هغې لپاره ټاکنې دغه عمل پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت او بیا الیکشن کمیشن هم دا غوښتنه کړې وه چې دغه ټاکنې چې په 1500 چې کوم لوکل باډي الیکشن و، په هغې کې د بد انتظامۍ په وجه په دې باندې پولنګ پینو شوی او زیات تر په دې کې د زنانو پولنګ سټېشن دي. نو د هغې لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. په هر پولنګ سټېشن به 80 د امنیت ځواکونه چې په کې د پاک آرمي ځوانان به هم وي، د ملټري ګروپ سے غریب پکې هم وي. نو دغه دیدا هم ویلي چې دلته به هیڅ داسې لوړپوړې هغه سیاسي کسي یا بل داسې ګوند والے یا د امیدوارانو هغه نشي تللی، او د زنانو پولنګ سټېشن ته سړی به نشي تللی. نو نن دغه ویل کېږي چې دغه پولنګ ریپولنګ چې دی په 1500 کې، نو د دې لپاره انتظامات هم دغه شوي دي، او د دې به بیا یو وخت پس په دې سرکاري نتایج اعلان کېږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنو پر ضد عملیاتو پر مهال شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د مشکوک کسانو وژنو او د خلکو ورکولو لکارونو دی ډډه وکړي. د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال رادیو ته وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو د وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د کراچۍ عملیاتو په دې حق له بشری حقوقو کمیشن څرګندونو په اړه د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د چهارشنبې یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو یا د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 100 زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي، او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې، نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
په کراچۍ کې خبریال او شنونکي علي رقم له زهري یوسف سره هم نظر دی او وای په کراچۍ کې کده وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي، په کې شفافیت نه وي.
باقي کې اکسترا جوډیشل کیلینګز ډیر زیات دي. دا یو مطلب دا چې د ټي ټي پی په نوم چې کوم خلک غړي، باقي کې عام خلک ډیر زیات کوي. په کې او کوم ملکی کې نه هم لګو د سواد ټي ټي پی یو میلیټنټ او هغه چې افغانستان ته تښتیدلی وي او هغه فیملی 10 کسان هم تو رونه ورې رونه
نه هغه چې وکړي تقریبا 12 15 ورځې په ډیټینشن شفافیت ته بګي بالکل نشته هغه د انکریم پاکل دی او هغه د نورو ملتونو سپاک دی.
د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د خلکو نیولو او ورکولو موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلق نیول کیگی بیا داغوی کورنو تا معلومات نہ ورکول کیگی او تر ډیر ځن روسته پر رسمي ډول تورن کیگی. کاغوی کله خوشی هم کړه چین ورته دا نه ویل کیگی چې امنیتی ادارو ولی نیول ول او ولی خوشی کړل
رها کیوں کیا گیا.
زهری یوسف ویل د ورکو کړل شوی وی نیول شوی خلکو کورنۍ د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت لویان او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بې ګناه خلک په پولیس مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلیږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبلې دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا چې وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجه.
اوریدونکو د کورمی جنسایډ سکولونو استادانو یوې نمائنده ډلې پرون په خبر کې وی خبري غونډه ته ویل چې حکومت غوي و شپې ته استادانو ملګرو ته لته ورو دونی مقاله راهسې تنخواګانې نه دی ورکړي. د استادانو خبرداري ورکړه چې کدن خاګانې ورته ورنکل شوې نو هم په خبر کې بد احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کی. له په خبره ځلان یوسفزه رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د کورمی ایجنسی د سکول یو استاد مجیب نور مشال رډیو ته وویل چې په کورمی ایجنسی کې دوه نیم کال وړاندې آتش پیته نوي استادان برتی شي وو چې دولس پکې زنانه استادان دي خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه دا ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنت مو سره شته، کوم چرج مو خسته دغه مو سره شته، سرکاري میډیکل سم کړه دغه مو سره شته، کومې ډیپټي مو کړې دي دوه نیم کال اډیپټي والا ثبتونه مو سره ټول شته، کوم کوم تنخواهونه دای باندې کړې ریلیزینګ آرډر
بل استاد فاروق محمد وای چې اول د پرائمری سکول استاد وو خو دوه نیم کال وړاندې های سکول ته ترقی وشوه او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړې شوې او دا چې د کور د خرچې لپاره په دې موده کې 3 لک روپۍ پور کړې دي.
یو ټیچر په دې حالاتو کې په دې دور کې دور زړی لګته چې راځي په تاریخ کې دا سزا وکیل راغلی دا اون اوس په ورته چاته وای غم یو افسوس کوي او الډی پول یو ځکه خپل ډیسیبل کا سیمن نه داسې مزدوري دیړم نشو کوي چې بل څه تنخوا منخوا دیړي خلو بزې ته انتظار وکوي خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي سبا کولاویږي او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو خپل بچان مو یقین نه کوي د بابا جان تنخوا وکړه کولایږي.
د میانځنه کورمې بادامي سیمه یو استاد محمد فاروق وای چې د میانځنه کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضری نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
دا ټول حکم دی سی ټی ڈی ایم دا ټول ابسنٹی اپر کرم والا ویکنسی ور کې خالی دي دا کسان حکم دی بحال کیږي نه او د دې تنخواه نه ریلیز کیږي نه او باقي حکم نه نوې اشتهار کیږي نه نو اوس اندازه ولګو زموږ تعلیمي ادارو څه حالت وي.
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورمی ایجنسی ایجوکیشن افیسر سردار محمد مشال رډیو ته وویل چې د دوه په کورمی ایجنسی کې صرف 4 میاشتې وشوي او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له د وړاندې افسران خبر وي.
څه ټایم کومه وي هغه ته پته یي چې هره ځای ویلې بند کړې دي که نه
چکم گراؤنڈ کڑی کرائٹیر وہ تو معلوم ہوئی چہرہ 100% ٹول میرٹ ٹریک کرے دے ابزرو کرے دے کوما کرائٹیر دے کنا نو من کو متے جنا اپائنٹمنٹ کرے دی وہ نو مجھے دے تنخوانی بند کرے دی اگر بون فاز کی فریاد کی
د کورمی جنسی دی استادانو د نه پرواز د قبایلی سیمو د تنظیم اداري فاټا سیکریټ مخته احتجاجي مظاهره کړې و او وای چې د زیارت پرواز به د فاټا سیکریټ مخته بیا احتجاجي ناشته کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی لسنی مې بجې کیدونکې دي. ل بوریوال کاکړه لند خبرونه اورو.
د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د چهارشنبه په ورځ ماښام له ارګا په خبر سوي خبر پاڼه کې وویل سو چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا محمد عمر په پاکستان کې په مرموز ډول مړ شوی دی. د طالبانو لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخته نه دی راغلی. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي. دا خبره د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوی غړي حاجی دین محمد د سې شنبه پر ورځ مشال ریډیو ته وکړه. خو طالبانو نن پر خپل انګلیسي ویب پاڼه لیکلي چې دوی د خبرو اترو په دې پړاو له سره خبر نه دي. د خبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن د سره بلیاتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رایې اچولو لړۍ پیل شوې ده چې د مازګر تر 15 بجو به دوام ولري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیل راهیسې له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازګر له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي. د سند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا دفاع وزیر ایشتن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. ایشتن کارټر دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
وحدت ورځپاڼه خپل اداریا د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د دغه سې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمیان لری کولې شي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استاذي قدراتلون کې لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګي او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړې افغان اولس ته آرام او سکون سا اخستې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو ته باید د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښ لپاره په مخلصانه توګه یو بل ته ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغزول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولې ده، نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رايوزې شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د ایوي لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی، خو د افسوس خبره ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتی مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې دې ترهګرو په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. ترهګر که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی اے خبری جانس د هند او بنگلہ دیش پر پولا د شخړو د واری په مخه د دوړو هوادونو ترمنځ د شوی یوې لوزنامې او نیویارک ټایمز رسپانه بیا د افغانستان په دریو شمالی ولایتونو کې د طالبانو د زیاتیدونکو نفوذ په اړه لیکنه خبري کړې دي چې مهم ټکی به له انیسه اجمل وورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھے چې هند او بنگلہ دیش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړیتوب ورکړي چې له تیرو اتوش پیتو کالونو راهیسې د پولیس خړې لوچې د شهریت له حقونو څخه محروم وو. په دې رسیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس خړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنس لکھے چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینا 13 میاشت د پولی معاهدې ته حتمی شکل ورکړي وو. د دې معاهدې تر مخه د پولی په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصوره علاقے با بنگلہ دیش تا او یو پنسوس محصور علاقے با ہند ورکول کی گی. دا پا پولا آغا سیمی دی چھ دا دوارو حوادونو پر لانجا با. خبری ایجنس لکھے چھ ہند با شاوخوا لسر ایکڑ اسمکا یعنی سلویخت کلومیٹر سیما بنگلہ دیش تا حوالہ کبی. مکالے لکھے چھ دا ہند پا کوچ بہار ضلع کی پا محصور علاقوں کی او دا بنگلہ دیش پا رنگ پور ڈیویژن کی سیدون کو تا دا حق ورکول شوے چھ دا کم حواد وگرتوب خوخبی. ڈی پی اے خبری ایجنس لکھے چھ پدغا محصور علاقوں کے اسیدون کو لکلون راہی سے بغیر لریاست شوند کو او دواړه هوادونو ورته شهریت هم نه ورکوو. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قمندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادی ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لرې کړل شوې دي. د نهې په ورځ د ملیشو قمندانانو دغې جنګیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغوی ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه ګوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی ښار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کاروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولې دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړه بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو
مشال رادیو دا سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون چهارشنبه په نیویارک کې د امنیت شورا ته وویل د سوریې یا شام بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک سمبول دی. بان کی مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران لپاره د امنیت شورا پریکړې لیکونه نه دي عملی شوی. نوموړي وویل په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. فرشته جلال زئی په دغه اړه تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility
Ban Ki-moon wai pa Suria ki darwan khunadi bohran hal da de hiwad da tolo khaw pa zangri dawal dawal asmashar bashar la sat asasi masuliyat dai narewal aw da simi hiwaduna ham da or da lambo da salawalo la para der kar kawalai shi da Suria la para da mulgurum latuno zangri astazi Stephen de Mistura parun da amniyat shura ta pa hamde gonda ki wail chi tar tolo muhim kar da Suria khalko ta da amniyat tingawal dai او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي. زه د سوریه خلک را بولم چې په هم زمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړ چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په سین صوبه کې په دې وروستیو کې د راجا داهر په نوم د یو سیاسي مبارز د تختونه او بیا د وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. ویل کېږي د نوموړي په تختونه کې د پاکستان رینجر ځواکونو او پولیسو لاس لرلو. یاد سازمان د پاکستان حکومت غوښتي چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد کاروایي وکړي. تفصیل ملیح امیرزاده.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. دغه د مرګ پخلی پاکستاني او پولیسو د جولای پر 15 نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبداره، خپلواکه، مؤثر او شفافه پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمهوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایي وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د غپلار د ناقانونه ګرځول شوي کمپرسته پاټې جی ای سند متحده محاذ سره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو د خولې وایي چې راجا داهر پولیسو او رینجر ځواکونو د روان کال د جون پر 4 په بچ بیمبرو کلی کې لخپل کوره په یو چاپه کې تختولې و. د عیني شاهدینو په خبره دغه ځواکونو دغه د کور ګیر چاپېره محاصره کړې وه، وهلې ټکولې وه، په زور یې له ځان سره بیولې و. دغه د درک په هکله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه و. دغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجر ځواکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل لرینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځنډ مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړی یوه میاشت وروسته د جولای په 15 نیټه په جامشورو ضلع کې په نوري آباد سیمه کې له لوی سړک سره نږدې ترلاسه شو. پولیسو د نادره لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځای میډیا په خبره د پوسټ مارټن د رپورت سره سم راجا داهر په تندي وشتل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او نورو د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کیږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقوقو د نړۍ والو موایدو سره سم پابند چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپل خاوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړی تختونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچرې د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش وکړي او ذمہوارو ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ذمہوارو سرغړه ونوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي د خیبر جنسیا په یو شمېر سیمو کې یې پر څلګونو اکړه ځمکه د بوټو لګولو لړۍ پیل کړې. د دې چارواکو په خبره دغه کار به د سیمې په چاپېریال ښه اغېزه وکړي او دا چې ګټه به د سیمې ولس ته ورسیږي. د سیمې خلکو هم د نویو بوټو لګولو د حکومتي اقدام ستاینه کړې ده. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې دوی د کلیوالو پرمختیایي تنظیمونو په مرسته د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې په سلګونه اکړه ځمکه باندې بوټي لګوي چې دا لوی ځنګلونه شي او خلک ترې بیا ګټې پورته کړي. په دې هکله د قبایلي سیمو د ځنګلاتو محکمې افیسر اعجاز مشال ریډیو ته وایي
تقریبا مونږ په ټول خیبر ایجنسۍ کې بغیر د باړې نه مونږ تقریبا لکه بوٹی لگو لی دیجی دا دی تفصیل دار سرے چی پلنڈی کوتل کے پاس جمال علاقہ بانے منگ سو 200 پا آویا اکڑا بانے کار کڑے دیں تقریباً سو 1,00,000 بوٹی علتا لگی دیری دی پس خاخیل کی منگ آس تقریباً 5,50,000 بوٹی لگو لی دی دین علاوہ پس سور کمر کے پا جمروت کے منگ سو 55,000 بوٹی لگو لی دی نو ان شاء الله آئندہ اس پا پشکل سیزن کے کم چی اگست کے زمونگ سٹارٹ کی گی نو آگے کے ہم تقریباً 1,500-2,000 اکڑ مونگا نور کار کو دا زمونگا باقاعدہ پا ای ڈی پی کی مونگ تا یو حدف میلاو شی بیا آگے مونگ دو دریو کالو کیا پورا کو
دا چی دوی پا دی سیما کی کم کم بوٹی لگوی او دی با خلکو تا چا گٹی ورسی پا دی حکلا دا زنگلات و محکمی آفیسر اجاز زیادہ کڑا
چې کوم مونږ بوټي لګوري دي په دې سیزن کې نو په دې کې مونږ زیات تر د استرالین کې کړی او وسره دا چی لاچی بوټي د خلکو ډیماند زیات ته مونږ سره او دین علاوه په لوسي بوټي دې درو کالو کې دا هغه خلکو چوکیداری برتی شي مونږه تقریبا هغه له 2000 روپۍ میاشت داسي ورکو نو دا هغه د پاره یو روزګار جوړ شي مونږه کوشش درې چې په خلکو کې یو د ځنګلاتو باره کې یو شعور پیدا شي جی بلدا چې یو ماحول وسره جوړیږي ماحول داسې جوړ شي چې یو ځکه یو ځنګل آباد شي جوړ شي نو هلته بیا قسمه قسم مارغان راځي بیا دا دی چې د ګډو بیزو د پاره د کې واخره راشي را لوی شي پکې وسره دغه شانتې پاڼې خوړلې کیږي نو دې سره د ماحول باندې ډېر غټه سر غورځيږي او زمیندار ته پکې خشاک میلو شي عام خلکو ته چې کم ډېر لری لری زینو ته ځي خشاک پسې نو هغه ته په کور باندې خشاک میلو شي
او د خیبر جنسې اوسیدونکو شازیب خان د دغه بوټو لګولو په حق لوای
بوټي ماحول د پاره ډېر ښه سیز ده چې هغه سره ماحول ډېر زیات خکېږي تازه اکسیجن میلاوږي خشاک مشاک نور اوس دا چکم تازه ترين هغه وشو یو اقدام پورته شو قدم پورته شو چکم په شاګې کې ولګې دا بازار زخه خېل کې ولګې دا او زمونږ په علاقه کې سه جماله کې ولګې دا نو ان شاء الله تعالی چې دې سره په خلکو کې شعور پیدا شي خلکو په بوټو سره مینا پیدا شي او یو قسم لا دا ماحول به خوشي ور سره ځکه چې دا لایکا ډېر خوش
د قبایلی سیمو د ځنګلات محکمې چارواکو وویل چې دغه د بوټو لګولو پروژه به نورو قبایلی سیمو ته هم غځوي او دوی غواړي چې د قبایلی سیمو خشکې سیمې شنې شي او خلکو ته یو ښه ماحول ورکړي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوریدونکو د تاریخ پاڼه خپرونه چې په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خانی جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
ګران اوریدونکو نن نخوښه یو سو کال وړاندې د خیبر پښتونخوا مردان خار نه 14 کیلومتره قطب اړخته د غرونو په منځ کې د بود مت د تعلیماتو او د عبادت لپاره چې کوم ودانې جوړ شوې وي هغه نن موږ د تخبې د کندراتو په نوم پیژنو او دغه لرغونی آثار د پاکستان هغه سو ځایونو کې شمار دي چې د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو په کار سوا اتیام کې نړیوال لرغونی آثار یا ورسا ګرځولې دي. نن زموږ د پروګرام موضوع هم د تخبه کندرات دی او د تاریخ استادانو او لرغونی آثارو کارپوهانو سره د باس پرانا کې به د معلومات درکو چې دغه د قانون جوړ ودانې کلا او د چا په وخت کې آباد شوی وي بیلابل وختونو کې د دې صحیحیت او څنګه شال شو او بیا کلا د کندرات یا آثار اوموندل شو او اوس یې سهال دی. دا ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو چې کله د سند صوبې مونږې دوړو او د پنجاب تکسلکې زړې آبادې نړیوال لرغونی ورثه وګرځول نو د خیبر پښتونخوا مردان کې د بود مت دغه عبادت ځایونه او مدرسې ته هم دغه درجه په دې بنیاد ورکړه چې دا مونږ ته د خپل وخت د انسان د جون جواک خوراک څخاک دو دستور د عبادت او زده کړې ځایونو سره سره د یو منصوبې لاندې دا ودانې جوړولو نقشه وړاندې کوي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او څېړنکار او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرائی چې د تخبه په لرغونی آثارو ای گایډ ټو تخبه نومي کتاب هم لیکلی دی وایي چې د غونو په منځ کې د کانو دغه ودانې نه صرف د بود مت منونکو د عبادت ځایونه بلکې د خپل وخت یو لوی مدرسه یا پوهنتون هم او چرته چې بدل لري لري نه خلق د کړو د پاره راتل او دغلطه به اوسیدل.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخه عیسی علیہ السلام نا سل یو دیم سل کال مخه دا آباد خدا کنٹینیوسلی آباد و آخری وقت پورے نو دیکھے بلا دغه راغلی جی تبدیلی راغلی جی ٹائم سارا نو سائٹ دمرا امپورٹنٹ دے چھ اگے ویش ہرا دا جولیا اگے ویش جولیا ٹیکسلا کے چکم دے نو دا یونیورسٹی وا جولیا نا تقبای شل یو پشل دمرا لوی دے.
دا مہاراجا رنجی سنگھ پ وقت کے دا غ دربار یو فرانسیسی افسر جنرل کوټ په کال 1386 کې په تخبه کې د دغه لرغونی آثارو نشاندهی وکړه چې بیا وروسته د انګریزانو په وخت کې کنستلی او کودایانی وشولی او دا دغه ځای په ګڼ شمیر کې د ګنداره د وخت بوتان سکې او نور نښانی اومندل شوې چې د پیښور مردان او لاهور میوزیم کې محفوظ شوې دي. د پیښور میوزیم یو چارواکی او سیلنکار بخ محمد په دې کله وایي
اتل سوا او شپږ دیرشم کې جنرل کوټ یو انګریز افیسر د دې ځای د خبای د سایت ویزیټ وکړو او دا هغه دریاب کا او دا هغه مینشن کړه. بیا سټیم پس په 1868 کې په اول ځل په دې کې کودای وشو. بیا پکې په 1872-74 کې په دې کې کودای وشو. خو د ټولو نه غټ کودای او غټه سیړنه دا په کار پکې شروع شو په 1908-9-10-11 کې.
دا چې د غزه ته تخبه ولی ویل شي او دغه د تخبه آثار او کندرات په سومره علاقہ پراته دي نو په جواب کې بخ محمد وویل
خاص تخبه کې د غر د پاسه پروت دی او د دې رقبه 786 کانال او سوا او شپږتیا کانال د دې رقبه ده چې دا نوم د تخبه نوم دا د سنسکرت جبه ټکی دی او د دې معنی ده واټر ریزروایر د اوبو ټینکی. نو د کورای دوران کې داسې دوه واټر ټینکی دی کې دریاب شوی دي چې دغه دوه واټر ټینکو د دې د اوبو د حوزونو په وجه دې ته د نوم ورکړی شوی دی.
پیښور پونتون کې د لرغونی آثارو د سنگ استاد پروفیسر ډاکټر نیم قاضی وای چې د بود مت د عبادت ځایونه به اکثر د آبادینه لری پراتو چرته چې د دغه مذهب عالمان او شاګردان د عبادت کولو سره سره استوګنه هم کوله او د تخبه دغه د عبادت ځایونه نه صرف د خو شاکلونه لری پغر آباد او بلکې دغلته د اوبو سکلو او لمبلو دپاره د اوبو یو چینه هم وه. ډاکټر نیم قاضی وای چې د عیسی علیہ السلام دا پیدا وخنا تقریبا سل کال وړاندې دا پارتین باچا گونډو پیریس دا وخنا د غودانه آباد دی چې خورشتي رسم الخط کې داغه د نوم یو کتبه هم ملو شوې ده
او دا موږ ته یو کتبه ملو شوې ده په کانی کې لیک ملو شوې ده او خورشتي رسم الخط پای کې د گونډو پیریس د دور حوالی ملاویږي دا غینه دا پته لګی چې دا د دې ابتدا چې دا یا د دې کندراتو تعمیر چې دی هغه د ګوندو فریز بادشاه چې کم د ګنداری یو ډیر مشهور بادشاه داغه په دور کې شوې دي.
خو بیا په خبر پهنتون کې د میوزیم ډایریکټر او د فیدا الله سهرای فرزند ندا الله سهرای وای چې دا تخبه د بود مت آثار په ګندارا کې لومبنه محفوظ مدرسه یا د عبادت ځای چرته چې نه صرف د بود مت منون کې عالمان او شاګردان محفوظ او بلکې د دوی سټوپا او نور عبادت سامان او ځایونه هم دا حملاورو نه پناه او
زیاتر د آرت هیستورینز یا د آرکیټیکچر یا فنی تعمیر سره چې کوم خلق تعلق لري نو هغه وی چې په ګندارا کې د فورټیفاید مونیسټریز یا د کله نوما کمې د غچی کم دی مدرسې چې کمې دي د بود مذهبونه هغه شروع شوې مې ځکه چې دلته نه اکثر حمله آور به تیرېدل او هغه به په دې نور هندوستان طرف ته بچتلن دل تر به تبایانی تبایی دیو کلا او بیا مخ کی باغه طرف ته تلن
تخبه کی د بود مت کمپلیکس یا ودانه د یولوی سټوپا ویټیو سټوپا موناستری او خلوت خانو باندې مشتمل دی چې لوی سټوپا د ګندارا ترس کی جوړه ده چې درې اړه خوته چپلز جوړ دی دغه شان د موناستری ودانه کتب اړخته جوړه ده چې مینس کی د اوبو یولوی تالاب دی او غیر چاپیر تر وړې وړې کوټې پرتی دی او بیا د مانکس یا بشکو د پاره خلوت خانه هم جوړې دي. ډاکټر نعیم قاضی وای چې په شروع کې دغلته د ډوډۍ یا د خوراک په حول د پاره سه تنظیم نو او مانکس یا بشکو به د نږدې کلونه وظیفې یا خوراکونه راغونډول چې یو وخت به خوړل
په شروع کې د دې چې کوم ادمانیستری یعنی هاستل یعنی استوګنځه ځای جوړ شي نو په دې کې اغي باقاعده تور باندې چې دې کچن چې دې یعنی باورچخانه کنسپټ پکینو بلکې چې کوم داغي بک شو یا مونګس تینو دا به لاندې بره کوشلو او اغي به وظیفه غختله بیگینګ باول به کو تنه به کول او بیا بلاړ ل خپل دغه کې به د یو ټیمه غروټه به ال دکی خورل دویم وخت روټه به نه خورل.
خو بیا ډاکټر نعیم زیاتوی چې کله تخبیته د پهنتون درجه حاصل شوه او دغلته د استادانو او د کون کشمیره زیات شوه نو دغلته د ډوډۍ په خولو بندوبست هم او شو
بیا د تخبیته د یو یونیورسيټي درجه هم دی د دې هغه حیثیت کله کده د مانیسټری یا د سټوپا دغه چوي د صرف د عبادت خانی نه وي په بعد کې دا بیا کله ک د سکول حیثیت یا د کالج حیثیت یا د پوهنتون یو حیثیت د اختیار کو نو پدې کې بیا د سټوډنټانو تعداد چې دی هغه هم سیوا شو نو دغه تعداد چې سیوا شو بیا د کلي نه د خوراک چې دی هغه راټولول چې د هغې سره به دا نه پوره کېدو نو لحاظ هغې خپل بیا باورچی خانم جوړه کړل او پایې کې بیا پخلی هم شروع شو.
دا تخبه د کنډراتو په حکله د تاریخ کتابونه لیکي چې دا پارتین دور نه واخله تر شپږمه عیسوي صدۍ پورې د جون تیرولو او ودانۍ جوړولو یو ترتیب میلاویږي او د کنستلو او کودایانو په نتیجه کې د بیلابیل وختونو سکې او نورې خانه هم ملو شوی دی.
اور د گنڈو فریس نباد بیا د کوشان خاندان کوشان خاندان چې دینو دا غی کله کمنګ تا دل کې کوجولا کټ فایسز دا غی ډومبنه بیا ویما تک تو ویما کټ فایسز او بیا کنیشکا کنیشکا اول چې دی یا کنیشکا وند ډیر یو لوی عظیم بادشاہ تیر شو دی. په دې دور کې هم په تخت بای په کندراتو کې چې دینو کله کا ډیر تعمیراتی کارونه شوی دی.
د غر د پاسه آباد دغه د تخبه کندرات یا آثار نن هم خپل زوړ حالت کې دي. خوزین سټوپا یا دیوالونه د کنستلو په وخت کې مات شوی یا اوران شوی چې وروسته یې ډیر ښکلی انداز سره مرمت شوی دی. دا چې د مردان تخبه کې د بود مت لرغونی آثارو کې کوم قسم سټوپا جوړ شوی دی نو په جواب کې پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی وایي
د سټوپا چې دنو دا کلکه د گوتم بودا غیره به په یو لوخی کې واچول هغه ته کلکه ریلیک کاسکیټ وی او هغه به ریلیک چمبر یو خاص ځای به پای کې به کې خو د لو چار چا پیره دې د پاسې د کانی یو دغه به ته جوړ کړ سټوپا به جوړ کړل نو دې ته مونږ ریلیک سټوپا یا گریټ سټوپا وایو. یو سټوپا چې د ماډل سټوپا ماډل د سټوپې ماډل جوړ شوی آی کې ریلیک کوم پروت وی هغه د ماډل په شکل کې وی. بیا دریم سټوپا چې د ووټیو سټوپا دا هغه نظر دې کلکه یو کس راغلی دې د زیارت لپاره او هغه ته وزې ملو شو چې رزو د خپل عقیدت پیرزونه څنګه پیش کوم ناغه یو ورکوټ سټوپا جوړ کړی دا. اور بیا سلور مچې د ناغه ته منګه میموریل سټوپا وایو یو یادگار کلکه گوتم بود په کمزې کې پیدا شو داغه د پیدایش په یاد کې یو سټوپا جوړ شو.
دا پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد پوینا پیښور میوزیم کې زیات تر بوتان او مجسمې د تخبه کندراتو نه موندل شوې دي او هغه وایي چې د انګریزانو په وخت کې د تخبه آثارو باندې ډیر زیات سیلنې او کودایانې شوې وي خو بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغلته د سیلنې ډیر کم کار شوی دی. خو چې کله په کال 2010 کې د لرغونی آثار محکمې صوبو ته حواله شوی نو بیا د هغې وخت د خیبر پښتونخوا حکومت ورته زیات پاملرنه وکړه او دا تخبه غرونو کې یو نوی سایټ یا ځای وموندل شو.
په 2010 کې دا سایټ ډایریکټوریټ آف آرکیالوجي اینڈ میوزیم ته د ډیولوشن نه پاس ملاو شو او په 2010 کې پکې ډایریکټوریټ آف آرکیالوجي خدای شروع کا او یو نوی سایټ یو نوی پورشن یې پکې رابرته کو او هغه خدایو کا او اوسم دا غي نه پاس پکې اوسم کنزرویشن شروع دی.
دا تخبه لرغونی آثار په خیبر پښتونخوا کې ځانګړي زیدي چې نړیوال لرغونی درجه ورته ورکړل شوې ده خو د بده مرغه وفاقي حکومت او بیا صوبایي حکومت له اړخه دې ته هغه مره پاملرنه نه ده شوې کوم چې په سند کې مونږ دوړو او پنجاب کې د ټکسلا لرغونی ځایونو ته ورکړل شوې ده. دا تخبه سره نږدې د سخاکوټ سیمې اوسیدونکي فضل زمان شلمان چې د لرغونی لوښو او سامان یو شخصي میوزیم هم جوړ کړی دی وای په کار دا چې صوبایي حکومت نه صرف د تخبه او نور لرغونی آثارو ته پاملرنه او پرمختیا ورکړي بلکې بارانی سیلانیان دي د دې لیدو لپاره راوبلي ځکه چې د بود مت منونکو لپاره د غزاونو نن هم د تپرک او اهمیت ور دي.
دا ضرورت دا دی چې یو تر څه کم دی نو دا زمونږ تعظیم دی او تمدن دی او هم دا نو بل لږ څه کم دی نو دې باندې حکومت چې کم دی نو ډېر لوی زره مبادله ګټل شي او ډېر لوی پیسې پکې ګټل شي تر حکومت دې دا پاملرنه وکړه نو زموږ په تل باندې دا د پیسو د ګټلو ډېر لوی ذریعہ کیږي ځکه چې دا بوده سات تقریبا ټول زمونږ سره په دې خیبر پختونخوا کې.
فلی زمان وای چې د تخبه لرغونی آثارو نه علاوه د خیبر پختونخوا سوات، مردان، سوابه، پیښور، بنو، ډیرس میل خان، هری پور او قبالی سیمو کې ډیر زاړه او تاریخي ځایونه او ودانې موجود دي. خو د بدقسمتې نه نه خو د نصاب په کتابونو کې د دې څه خاص ذکر شته او نه د حکومت له اړخه په دغه ځایونو کې څه خاص ګایډ یا پوهان موجود وي چې خلک د دغه ځایونو د تاریخ او اهمیت نه خبر کړي.
زما د نن ماشوم ته چې کوم دی نو ضرورت دې خبر دی چې هغه د سواد په باره کې تاریخ ښودلی شي، هغه د تخبه د کنډلا په باره کې تاریخ ښودلی شي، هغه چې کوم دی نو د خپل تعالی نو باره کې تاریخ ښودلی شي. دا دغه ضرورت دی او که پرسته څوک داسې نه کوي نو دا لکه چې کوم دی نو قوم نورو نورو طرفونو ته ځي، ځکه چې ثقافت باندې قام چې کوم دی نو ژوندی پاتې کیږي او چې دا د زمانه زما تاریخ پټوي، زما د زما ثقافت پټوي، نو دا ما لیوانتیا طرف ته بیا. Thank you.